سندره مولا ازادي راديو اوریده قدرمنو دوستانو تر دې دمه مو د ازادي په راديو کې د دوه ساعتو لپاره د سندرو پروګرام اوریدو او سم د ریپورتونو برخه خبرو او په راتلونکو خبرونو کې د ریپورتونو ترڅنګ په اونیس پروګرامونه هم ووري هم درس نن د شنبې ورځ او تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم وړاندې کیږي البته ل دریو تر پنځو بجو پورې خوس د یو ساعت خبرونه چې ل دوو تر دریو بجو دوام کوي ز سلای سقسی خلقی د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره تاسو وړاندې کوم په دې خبرونه کې البته زما نور همکاران او زما تخنیکی همکار علی محمود را سره همکاري کوي د ټولو ریپورتونو په سر کې اوري چې افغان مقامات وایي په ایران کې د بندي افغانانو د ستونزې د حل لپاره له ایراني چارواکو سره تماسونه نیولې دي ځنې نور موضوعات هم په همدې خبرونه کې درته څیړو خو تر هر څه مخته پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې ماریا صدیقی وړاندې کوي
په پام کې چې بل اسمشر کرزی پر راتلونکو سه شنبه کې لچنی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره بیجینګ ته سفر وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست دی و نوی فرمان لمخې د وزیرانو د شورا د داخلي کمیټې کارونه لسره تنظیم شوې دي. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجو د دغه ولایت په باک ولسوالۍ کې د ملي اردو د ګزمې پر مهال د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو یو ساتیری مړ او بل یې ټپي شوی دی. او په نړیوالو مسایلو کې هم مهم خبر نه درته لرو، خو لومړی کورنی خبرونه. اوس هم بشپړ خبرنه. په پام کې دا چې بل اسمشر کرزی پر راتلونکو سه شنبه کې لچنی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره بیجینګ ته سفر وکړي. په چین کې افغان سفارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په پام کې دا بیجینګ ته د بل اسمشر کرزی له سفر مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرسپنتا سبا ته په درې ورځنی سفر چین ته ولاړ شي. په خبر پانه کې هم در راغلی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به په دې سفر کې لچنی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، له تروریزم سره مبارزه او د افغانستان او سیمې په وضعیت باندې بحث وکړي. په دې وروسته کې افغانستان او چین خپل دوستانه اړیکې پیاوړي کړي دي او د چین حکومت د افغانستان د بیرغونې په پروژو کې خپل ونډه ډیره کړې ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست د یو نوی فرمان لمخې د وزیرانو د شورا د داخلي کمیټې کارونه لسره تنظیم شوې دي. د افغانستان دولتي آژانس باختر رپورت ورکړی چې دغه فرمان لمخې به د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه، د ملي امنیت ریاست، د سیمه ییز ارګانونو خپلواک اداره او هغې ته اړوند ادارې به خپل کاري رپورټونه د ولسمشر دویم مرستیال ته وړاندې کوي. په رپورټ کې هم درس راغلی دي چې په اقتصادي کمیټې کې شامل وزارتونه او اړوند ادارې به خپل کاري رپورټونه د جمهوری ریاست دویم معاونیت ته وړاندې کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست په فرمان کې هم درس راغلی دي چې د ولسمشر مرستیالان به د دغو ادارو او کمیټو د کارونو په اړه ولسمشر ته راپور ورکوي. په داسې حال کې چې افغانستان په اکثرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، د پوهنې وزارت ژمنه وکړه چې په هیواد کې به د پوهنې د لا پراختیا لپاره نوي پروګرامونه تطبیق کړي. د پوهنې وزارت د اطلاعاتو او نشراتو رئیس محمد آصف ننګ آزادۍ راډیو ته وویل چې په 1390 لمریز کال کې به دغه پروګرامونه د نړیوالې ټولنې په مرسته پیل شي. ښاغلی ننګ زیاته کړه چې په دغه پروګرامونو کې د ښوونځیو د ودانیو جوړول، د پوهنې د کیفیت لوړول او د هیواد د ښوونکو د معیشتي وضعیت ښه والی شامل دي. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د دغه ولایت په باک ولسوالۍ کې د ملي اردو د ګزمې پر مهال د سړک د غاړې د ماین چاودنه شوې ده. په خوست ولایت کې د ملي اردو د لومړی لوا درستیزوال جنرال زهیر وردک وایي چې په دې پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری مړ او بل یې ټپي شوی دی. د همدراز ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په پیښه کې د لاسلو په تور څوک نه دي نیول شوي، خو په اړه پلټنې روانې دي. بلخوا د طالبانو یو بیان ذبیح‌الله مجاهد ادعا کړی ده چې په دې پیښه کې د ملي اردو دوه موټر له منځه تللي او له لسو زیات سرتیري مړه او ټپیان شوي دي، خو جنرال زهیر وردک د طالبانو دغه ادعا بې بنسټه بولي. د د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 3 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ او 6 پوله، یو پاوند 2 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 اتیا پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ او 40 پوله، زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ. دا کورنی خبرنه په بهرنی خبرنه کې ل صالح محمد صالح سره ملتیا وکړي.
زما سلامونه هم ومني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له تهران سره د خبرو اترو او پالیسی په برخه کې د خپل ادارې وړاندیز نوې کړ. د نوروز په مناسبت د مبارکۍ په یو ویډیوي پیغام کې اوباما وویل واشنگتن متحد دی چې د ایران خلکو ته له هیلو یو ډک راتلونکی په برخه کړي. که څه هم د ایران له حکومت سره به امریکا ځینې مخالفتونه ولري، اوباما زیاته کړه واشنگتن نړیوال ټولنې سره په ګډه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مرسته د ایران په وړاندې پر نویو بندیزونو کار کوي، ځکه د نوموړي په وینا ایران خپل نړیوال تعهدات له پامه غورځولي دي. ټاکل شوی ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن اسرائیل ته ولاړ سي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې یو ورځ مخکې د منځني ختیځ لپاره د منځګړو څلور کسیزه ډله سیمې ته ولاړه، چې په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه، روسیا او امریکا شامل دي. دوی د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه کړې ده، چې هدف د دغو هیوادونو ترمنځ د سولې او تفاهم رامنځته کول او د اسرائیلو د اشغال ختمول دي، چې د فلسطینانو لپاره یو خپلواک هیواد رامنځته سي. دغه ډلې له اسرائیلو څخه هم غوښتنه کړې چې په شرقي څنډه کې د نوې ودانیو جوړول ودروي. فلسطیني لوري د دې څلور کسیز منځګړي هیات هرکلی کړی، خو اسرائیلي حکومت په دې اړه نظر نه دی ورکړی. لشتلر 1500 کسان د روسیې د ختیځ په ویلادیوسکوف ښار کې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین پر ضد په مظاهرو راووتل. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې نن په روسیه کې مخالف ډلو په ټوله هیواد کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده. په دې ښار کې د مخالف ائتلاف مشر د خپلو غوښتنو د لیست د لوستلو په وخت کې د ولادیمیر پوتین د لرې کېدو غوښتنه هم کړې ده. دوی د والیانو د مستقیمو انتخاباتو غوښتنه کړې. راپورونه وایي یوازې یو څو پولیس په دې سیمه کې راغونډ شوي وو چې د مظاهراتچیانو امنیت ټینګ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي امریکا او روسیا د اټومي وسلو د کمولو یو نوی تړون ته نږدې شوي دي. هیلری کلینټن دا خبره په مسکو کې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره تر لیدنو وروسته وکړه. د سټارټ د نوي تړون لوري ته پرمختګ موږ ډیر تشویق کړی یو، نوموړي په وینا زموږ مذاکره کوونکو ډلو موږ ته خبرداری راکړی چې دوی ټول لوی مسایل حل کړي او ځینې تخنیکي موضوعات پاتې دي. تاسی خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د بریتانیا د هوایی شرکت بریټیش ایرویز کارکونکو غوړي چې سر لننه درې ورځنی اعتصاب پیل کړي. د بریټیش ایرویز عمله اعتراض لري چې دغه لیوي خو د دوی تنخواګانی منجمد سیوي او د کار شرایط هم بدل سیوي دي. د بریتانیا هوایی چلند وایي د دې اعتصاب لامل به نږدې زر پروازونه لغوه سي. قدرمن اوردونکو د سیمې او نړۍ وروستي خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. صالح سقزی خالقی خبرونه ته ادامه ورکوي.
زمان قگل ازاده رادیو اوری 2:09 شوی پا دی خبرونه که ایرانی مقاماتو افغان چارواکو سره ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د افغان بندیانو پر موضوع له سره غور وکړي. دا به هم واوري چې د ترانسپورټ وزارت د معلولینو او معیوبینو لپاره په کابل کې له دولتي ترانسپورټ څخه د وړیا ګټې اخیستنې زمینه برابروي. د سرپل اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې دولتي مقامات له قانون څخه سرغړونه کوي. د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو 19 پروګرام ته د څنګه کې د ځوانانو د نوروزی لوبو او د نوروزی په نامه د کوټ شویو ځوانانو ترمنځ د سوغاتونو د اصولو موضوع څېړل کیږي. ځینې ځوانان د دې دوت پلوي کوي.
ما ته نوروزی را لای نوروزی ډیر خری واچتا نوروزی کې ډیر شیان و جامې وی زیورات او الفرق شیان و زید ریواج طرفدار ام ډیر خوشاله ما د توقم درده چې باید نوروزی را
خو یو شمیر نور ځوانان دی وای
در مصارف چه دی نوروز پیسا باند دی که ویده سه بدخواست نور مصارف دیده که ویده یو گذاب مصرف دی در دی افغانان دفاره درون بار که دلشید
دقا پروگرام او دا پروگرام دا ریپورتونو دا اوریدو لپاره لمن سروز د روانه خبرونه لومړنۍ موضوع اخلو چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه ده د افغانستان د عدلي او بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو د چهارشنبه په ورځ د دوهم ځل لپاره د ایران په محبسونو کې د افغان بندیانو پر وضع خبرې وکړې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل اوس مهال ایراني چارواکو په دې موضوع نه خبري خودلې ده خو ژمنه یې کړې چې موضوع به وڅېړي ولسی جرګوی په ایران کې د افغان بندیانو په حق له د ایراني چارواکو د مرستو ژمنه د هیله پیدا کوي چې د دوړو خواو ترمنځ پر موضوع زیاتې خبرې وشي او افغان بندیانو ته پکې اسانتیا رامنځته شي زمون خبریال خان محمد سیند نور تفصیل وروي
د افغانستان دولتي چارواکي وایي چې له ایراني چارواکو سره د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو په حق له نوې مذاکرات پیل کړي دي ولسی جرګې تیرونه د عدلی او بهرنیو چارو له وزارتونو څخه غوښتي و چې د ایران په زندانونو کې د هغو افغان بندیانو وضعیت معلوم کړي چې د ایران د قانون له مخې په اعدام محکوم شوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کبیر فرایی وویل چې په افغانستان کې د ایران له سفارت او همدارنګه د ایران له بهرنیو چارو له وزارت سره اړیکې ټینګې کړي او موضوع ورسره شریکه کړې ده فرایی وویل سره له دې چې ایرانی چارواکو اوس مهال پر موضوع ناخبري ښودلې ده خو دوی ناامیده کړي هم نه دي فرایی وویل
وزارت امور خارجه همچنان تصمیم گرفته تا هیئت متخصص را جهت تثبیت هویت
د بهرنیو چارو وزارت تصمیم نیولی چې هیئت وټاکي تر څو له ایراني چارواکو سره د ایران په خاوره کې د افغان بندیانو پیژندګلوي وکړي او د هغوی د جرمونو څرنګوالی هم معلوم کړي په ایران کې اوس مهال د نوروز رخصتي ده او د بهرنیو چارو وزارت به په دې لاره کې هیڅ ځنډ ونه کړي
په دې وروستیو کې د ولسی جرګې یو هیئت ایران ته تللی و تر څو په ایران کې د افغان بندیانو په هکله له ایراني مقاماتو سره خبرې وکړي هیئت وایي ایراني چارواکو ورته ویلي دي چې اوس مهال د ایران په محبسونو کې 15,200 تنه افغانان د مختلفو جرمونو له امله بندیان دي چې شاوخوا 3,000 په اعدام محکوم شوي دي د دې هیئت مشري چې د ولسی جرګې د منشي عبدالستار خواسي په غاړه ده وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ته د ایراني مقاماتو بې خبري بیا هم دا هیله پیدا کوي چې د دواړو خواو څخه پر موضوع کره څېړنې پیل شي ښاغلي خواسي وویل
نفیلان دپاره دوی اظهار د بې اطلاعي کړی دی زما په نظر باندې دا دوه خبرې دي اظهار د بې اطلاعي انشاءالله چې دا به یو سر آغاز د دي چې تفاهم ته لار خلاصه شي یو رفعت د قضایي په نظر کې ونیول شي زه دې د نیک حال په سترګه ګورم او که خدای کړي انشاءالله چې کومه اطلاع چې موږ ته حاصله شوې وه دوی پکې دوباره تجدید نظر وکړي او د بهرنیو چارو وزارت البته د ایران جمهوري اسلامي نمې منظور دی چې دوی به پس لغه د خپل اطلاعات او معلومات دقیقوي بیا به د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته اطلاع او معلومات ورکړي
د افغانستان ولسی جرګې له دې مخکې هم د عدلي بهرنیو چارو او د کډوالو د راستنولو چارو له وزارتونو څخه غوښتي و چې د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو موضوع له ایراني چارواکو سره شریکه کړي تر څو په ایران کې د افغان زندانیانو د حبس موده کمه او هیواد ته راولېږدول شي
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو دوستانو مخته تر دې چې د کابل چاپ ورځپاڼو ته زما همکار زبیر ژمن کتنه وکړي دا هم د یادونې وړ ده درته وایو چې په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو له ویان سره د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه هم وړاندې کوو خو اوس به احمد زبیر ژمن د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړي
ملی ارمان ورسپانې د نوي کال هلي او ستونزې تر سرلیک لاندې د نننۍ غړې په سرمقاله کې د افغانستان سیاسي وضعیت څرګندلی په سرمقاله کې اداري فساد تر ټولو هغه لوی ستونزه بلل شوې چې باید د لمنځه وړلو لپاره په نوي کال کې لا ډېرې هلې ځلې وشي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د کوکنارو د لمنځه وړلو په کمپاین انتقاد کړی او لیکلی دي چې د هلمند په مارجې کې د کوکنارو کروندې ولې لمنځه نه وړل کیږي. انیس دولتی ورځپاڼې هم په نوي کال تبصره کړې او هیله یې ښودلې چې په دې کال کې به د هیواد لویې ستونزې هوارې شي او د جګړې فرهنګ به د سولې په فرهنګ واوړي. د انیس د سرمقالې په یوه برخه کې راغلي لکه څرنګه چې د نوي کال په پیل کې بزګر ځمکه قلبه کوي او تخم پکې کري، همداسې د افغانان له خپلو زړونو تعصب له منځه یوسي او د یووالي تخم دې پکې وکري. د ورځپاڼې ډېر نور مطالب هم د نوي کال د لومړۍ ورځې د لمانځنې مسایلو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په پخواني ځانګړي استازي کای اډا انتقاد کړی چې له طالبانو سره د خبرو په اړه بې وخته اعتراف کړی دی. کای اډا ویلي چې په کابل کې د خپل ماموریت په دوران کې د طالبانو له استازو سره څو ځلې خبرې کړې وې. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي په افغانستان کې عجیبه لوبه روانه ده، هر کله چې د کومجکپوړي بهرني چارواکي د کار موده پای ته رسیږي بیا رازونه افشا کوي. ورځپاڼې په یو بل تحلیلي مطلب کې هغه ستونزې څېړلي چې امریکا ورسره په افغانستان کې لاس او ګریوان ده. بختر ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې د نوي کال په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې دا کال باید له نویو هیلو سره پیل شي. په سرمقالې کې په هیواد کې په سلګونو تړل شوي ښوونځیو ته اشاره شوې او په دې ټینګار شوی چې د زده کوونکو په وړاندې د دغو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره باید پوره هلې ځلې وشي. بختر همداراز په یو بل مطلب کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د پخواني ځانګړي استازي کایډا هغه خبره راخیستې چې ویلي دي د طالب مشرانو په نیولو سره پاکستان په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمن کړ. هیواد دولتي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې لیکلي دي چې په نوي کال کې د افغانانو په وړاندې ډېر مسؤلیتونه پراته دي چې تر ټولو ستر یې په هیواد کې د روانې جګړې پای ته رسول دي. اصلاح ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د نوي کال د پیلېدو په مناسبت له خلکو غوښتي چې د هیواد د لا ډېر سمسورتیا لپاره دې نیالګي کینوي. د افغانستان ټایمز ورځپاڼې سرمقاله په افغانستان کې د ماشومانو د ژوند وضعیت په اړه ده او په دې ټینګار کړی چې په بېلابېلو برخو کې دې ماشومانو ته لا ډېر کار وشي.
زمن غګله ازادي رادیو اوري د روانه خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه اونیس پروګرام وړاندې کوو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي ریچارډ هولبرګ وایي چې د روانه مارچ میاشتې په څلېرشتمه نیټه د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو خبرې ډېرې مهمې دي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال هارون پاچا له واشنگټن رپورټ را لیږلی.
په دغه خبرو اترو کې به د امریکې د ډلې مشري د امریکې د بارانو چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن کوي، چا سره به چې د دفاع د چارو وزیر ښاغلی رابرټ ګیټس، د امریکې د ګډو ځواکونو مشر ښاغلی مایک مولن او نور د اقتصاد، کرکلی او سوداګرۍ د محکمو چارواکي ملګرتیا کوي. د پاکستان د لوري به د ډلې مشري د میرمن کلینټن همسیال ښاغلی شاه محمود قریشي کوي او ورسره به د پاکستان د فوج سرلخکر ښاغلی اشفاق کیانی او نور جگپوړي حکومتي چارواکي په دغه بحث کې برخه اخلي. ښاغلی ریچارډ هالبروک څوک چې به د ستراتیژیکي ډایلاګ یو مهم غړی وي ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مرستې ګڼ اړخیزه حوالې دي کوم چې به د بحث دوران څېړل کیږي. نوموړي وویل
The United States is supporting Pakistan as it seeks to strengthen democratic institutions.
امریکا پاکستان سره د جمهوریت دارو په پیاوړتیا او دغلطه د اقتصاد او بو او د توانای په مسلو د قابو مندلو پاړه پوره پوره مرسته کوي او غواړي چې تر هغه ډول لا ماته ورکی سوک چې پخپل د پاکستان د امنیت او هم د امریکای د قومي سلامتیا د پاړه خطر ګرځولې شوې دي.
And American national security as well.
ویل کیږي چې پاکستان به په دغه ډایلاګ کې د امریکای لخوا د منځ کلی شوی مالی امداد پاړه هم پښتنه وکړي او هڅه به وکړي چې امریکا د پاکستان د ایټمی پروګرام په تاییدولو اماده کړي.
په واشنگټن کې مو د امریکا او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکو خبرو اترو په اړه ریپورت ووریت. وړاندې مو له تاسو سره ژمنه وکړه چې په دې خبرونه کې په افغانستان کې د نړیوالو سولې ساتو ځواکونو یا ایساف د نویاند ځانګړي مرکه له ازادي راډیو سره تاسو ته در اورو. دا مرکه هم د اوس مونږ ته ورسیده. په افغانستان کې د ایساف یا نړیوالو سولې ساتو ځواکونو چارواکي وایي چې د کندهار په پوځي عملیاتو کې به د هلمند د مرجې له عملیاتو ډیر عسکر ګډون وکړي. دا ایسف ویاند جنرال ایریک ټریمبلی وای چې د دغو عملیاتو د ترسره کېدو لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو اسافي عسکرو ته اړتیا ده چې دوی په برابرولو بوختي. هغه وویل د دغو عملیاتو د چمتووالي مرحله لمخ کې پیل شوه. ټریمبلی د خبرې له ازادي رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې کړي چې په ګډه سره اورو.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو سلساتو ځواکونو وایند ښاغلی جنرال ایریک ټریمبلی، مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه د کندهار د عملیاتو په اړه ده. د راپورونو په اساس دغو عملیاتو ته تیاری لمخ کې نه پیل شوی، که په دې اړه معلومات راکړي.
په راتلونکو څو میاشتو کې د لا ډیرو عملیاتو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو سلساتو ځواکونو لخوا چمتووالی روان دی. د لومړنیو تیاریو مرحله لمخ کې نه پیل شوې ده. په دې مرحله کې په لویو لارو کې د خلکو د تګ راتګ او په ټولو کچو د خلکو ګډون ته پکې کار کیږي. په دې کې همدارس په کابل کې د مرکزي حکومت او ولایتي او د ولسوالۍ له حکومتونو سره د روابط ټینګول هم شامل دي، تر څو دوی سره پوه شي چې د سیمې د خلکو اړتیاوې څه دي او د ولسونو اړتیاوې څه دي.
په کندهار کې بعد وسلوالو مخالفینو پر ضد اساسي پوځي عملیات کله شروع کیږي؟
There's a certain level
په پورا کچه د چمتووالي نیولو عملیات تر سره سیوی دي. په دې عملیاتو کې ځینې شبکې له منځه وړل سیوی دي. په کندهار ولایت کې ولسوالي په ولسوالي د امنیت ټینګولو مسله به شایي د دواړو افغان او نړیوالو ځواکونو اضافي عسکرو ته اړتیا ولري. موږ اوس د دې عسکرو د برابرولو په انتظار یو، خو تر دې هم مهمه مسله په کندهار کې ټولو خلکو ته د دوامدار ثبات راوستلو او خدمتونو برابرول دي.
د کندهار په عملیاتو کې به څومره افغان او بهرني عسكر ګډون لري؟
ما
ته به د پلان جوړونې په دې مرحله کې ستونزمنه وي چې د عسکرو د دقیق شمیر په اړه څه ووایم، ځکه چې موږ د انتخابونو په راټولولو کې یو، تر څو معلومه کړو کوم یو باید پکې غوره سي. خو د کندهار په عملیاتو کې به د مرکزي هلمند له عملیاتو نه ډیر زیات عسكر برخه واخلي.
دا عملیات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې افغان دولت د سولې په پروسې کار ګړندی کړی. آیا تاسو داسې فکر نه کوئ چې د کندهار عملیات به په افغانستان کې د سولې هلې ځلې زیانمنې کړي؟
I do not think so. And
زه تاسو فکر نکوم او اجازه راکړه چې درته وایم ولې. زه فکر کوم چې افغان دولت له خپل خلکو سره د شامنیت راوستلو ژمنه کړې ده، او د شامنیت ټینګولو لپاره یا د شې حکومتاري او پرمختګ لپاره تاسو امنیت اړتیا لري. له همدې امله دې ته اړتیا پیدا کیږي چې د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره باید تاسو افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو سلساتو ځواکونو سره په ګډه عملیات ترسره
کړئ.
د افغانستان د کابینې یو غړی چې د سولې د مشورتي جرګې د تخنیکی چارو مشر هم دی، ملي شورا ته وویل چې ښایي جمهور رئیس حامد کرزی له نړیوالو ځواکونو وغواړي چې په کابل کې د سولې له جرګې نه مخکې په کندهار کې عملیات ونه کړي. ستاسو ځواب په دې اړه څه ده؟
President Karzai
جمهور رئیس حامد کرزی په نادالی او مرجی کې هم د عملیاتو د ترسره کېدو پریکړه کړې و، او زه ډارمنم چې وزیر صاحب وردګ او جنرال ماکرستل به یو ځل بیا هم له جمهور رئیس او چارواکو څخه وغواړي چې په کندهار کې هم عملیات پیل شي.
تاسو څنګه یقیني کولای شئ چې د کندهار په عملیاتو کې به ملکی تلفات نه رامنځته کیږي؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې دا عملیات به تر کله تر څومره وخت پورې به دوام پیدا کړي؟
I think the operation will last as long
as ma pa fikr da amaliyat ba dumra ujda si chi yow da si waziyat ra man sa si chi bash pa amaniyat pa kiwi amaniyat pa bash pa toga tar control land ra si aw afan mili pauz aw mili polis hal ta khpal istihkamat latin kri استاد لمړی پښتنې په جواب کې د ملکی تلفاتو په اړه باید وایم چې افغان او نړیوال سلساتې ځواکونه هر ورځ هغه څه کوي چې وکول سي د ملکی خلکو د تلفاتو کچه راکم کړي. د جګړې حقیقت دا دی چې دا ډېر ستونزمنه ده چې هیڅ تلفات دې پکې نه وي.
کله کله ملکی تلفات په ډېرې ساده طریقې سره رامنځته کیږي، په دې معنی چې لمبمبارۍ نه مخکې نه په فکر کې یو نه هم کوم خاص تحقیقات ترسره کیږي. د مثال په توګه به د دایکندي په ولایت کې د خلکو تلفات ته اشاره وکړو. دوی په بسونو کې خزي او ماشومان هم پکې و چې دوی کالي بیخي مختلفي. تر دې هم دا جالبه چې دوی د هلیکوپټر په حمله کې چې دوی ترې معلومېدای هم سي مرجوب لورته وخت نو داسې ستاسو په نظر ولې کیږي بیا؟
I think that
زه غواړم چې په دې برخه کې لږ په تفصیل سره خبرې وکړم. دلته دوه بیل قوا موارد دي چې تاسو یې په اړه استخباراتي معلومات لري، تاسو تعقیب کړی وي دا ډمن یا استخبارات مو د بیلابیلو لار راټول کړی دي، او تاسو پر وسایل لري چې حمله پرې وکړي. په داسې موارد کې تاسو تر حمله لاندې نه یاستئ. بل مورید داسې وي چې ستا اسکر له یوې نه یوې خوانه تر حملې لاندې وي، له وسلوال مخالفینو سره په سخته نښته کې راګیر وي، او داسې استخباراتي معلومات هم موجود وي چې شاید مخالفینو ته نوې قوه پر ورسېدو وي، او باید په دې برخه کې له اضافي استخباراتي منابعو څخه معلومات راټول سي. د روزګان د پیښو په اړه تر اوسه پورې تحقیقات روان دي. په دې اړه به نظر ورکول د کورنۍ چارو دفاع وزارتونو او حساب تحقیق کوونکو ته پرېږدو چې خپله نتیجه ترلاسه کړي.
تاسو په افغانستان کې د نړیوالو سلاساتو ځواکونو یا ایساف له ویاند اریک ټرمبلی سره مرکه واورېده چې په کندهار کې د پیلیدونکو پوځي عملیاتو په هکله څرګندونې کولې. نوموړي وویل چې د دغو پوځي عملیاتو لپاره اوس مهال تیاری نیسي، او د هلمند مرجې ولسوالۍ له عملیاتو څخه لا زیاتو پوځي سرتیرو ته اړتیا لري.
یو ځل بیا د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1983 کال غوره شخصیت به څوک وي؟ دوري په لمړی نیټه لا ازادي رادیو څخه منتظر وسی.
په دې هیله چې سبا ته د ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو د کال شخصیت وپیژنې. قدرمنو دوستانو، بیا هم پر کورنیو موضوعاتو درته رپورټونه در اورو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهالو بجو پلیګو د مخام ترو بجو دوام کوي، او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2290 اوریدای شي. د ترانسپورت وزارت وایي چې معلولینو او مایوبینو ته په کابل ښار کې له دولتي ترانسپورت څخه د وړیا ګټې اخیستنې زمینه برابره کړي. د پریکړه د ترانسپورت وزارت په وړاندیز د وزیرانو شورا کړې ده. بلخوا افغان مایوبین له دې پریکړې نه خبري خي، خو وایي که دا پریکړه عملي شي نو د دوی سره به دا یو ښه او لوی مرسته وي. زموږ خبریال سومیوند له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د یوې نوې پریکړې له مخې افغان مایوبین او معلولین د ترانسپورت ریاست څخه د ځانګړو کارتونو په ترلاسه کولو سره کولای سي د ښاري دولتي ترانسپورت څخه په وړیا توګه ګټه واخلي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ننګیالي کلاتوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کارتونو ورکولو دا بهیر په مرکز او ولایتونو کې روان دی. نوموړي وایي معلولین او مایوبین کولای سي په ولایتونو کې د ترانسپورت ریاستونو ته ورسي او له ښاري ترانسپورت څخه د ګټه اخیستنې کارتونه ترلاسه کړي.
هیوادوال چې معلول یا معیوب دي، هغوی کولی شي چې د ملي بس له خدمتونو څخه په رایگان یا په مفت شکل دوی ګټه واخلي. هغه ورونه یا هغه خویندې چې د معیوبیت دا کارتونه لري، هغوی دې زمونږ د ملي بس ریاست ته مراجعه کوي، او د هغوی لخوا ورته دا کارتونه جوړ شوي دي چې ملي بس ته پورته کېږي، نو دا کارت ته ښایي د دوی څخه دا پیسې نه اخیستل کېږي.
ښاغلي کلاتوال وویل چې دا وړاندیز د ترانسپورت وزارت کړي او د وزیرانو شورا په دې وروستۍ کې ورباندې پریکړه وکړه. خو بلخوا افغان مایوبین او معلولین وایي چې دا ښه پریکړه ده، خو که په عمل کې پلی سي. دوه تنه افغان مایوبین احمد ظاهر او عبدالله:
موږ خوشحاله یو که دا کار سي عملي سي، خو عملي نه کېږي، او ټول دا خبر کې وایي دا دروغ دی.
موږ خبر نه یاسو، او عملي جنبه ولري کنه، نو مقصد دا خو ډېر زیات کومک دی چې وسایل کنه ملي بس لري، چې ملي بس نه وي نو خو هغه ته بیا مشکلات دي کنه، نو دا زیات کومک دی.
یو شمېر افغان معلولین او مایوبین شکایت کوي چې دوی د ژوند ښه کېدو ته ډېره لږه پاملرنه سوي، او څوک ورته په ښه سترګه نه ګوري. دوی وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او له افغان دولت او نورو مرسته کوونکو ادارو غواړي چې لا ډېره مرسته ورسره وکړي، په ځانګړې توګه اولادونو ته د پوهنې د زده کړې او روغتیایي خدمتونو زمینه برابره کړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
تا دا ازادي راډیو دا قدرمنو دوستانو د خبرونه دوهم نیمایی ته نږدې کیږو، خو هیره د نوې چې د دوهم نیمایی تر لنډو خبرو وروسته د سرپل ولایت د اوسیدونکو له شکایتونو مو خبرو چې وایي دولتي مقامات له قانون څخه سرغړونه کوي. په دولتي ادارو کې اداري فساد ډیر زیات ده، او همدارس دولتي مقامات له دوی سره ښه چلند نه کوي. همدارس په کونړ کې به د یو ښوونځي د زده کوونکو د ستونزو په اړه واورئ چې دوی تر اوسه هم په یو جومات کې زده کړه کوي، خو له مرستندویو مقاماتو څخه غواړي چې دوی ته د ښوونځي ودانۍ جوړه کړي. همداراز تاندې څانګې اونیس پروګرام هم درته در اورو. په دې پروګرام کې به د نوروزی د دود او دستورونو په اړه واوري چې یو شمیر ځوانان د نوروزی دود او دستور، البته هغه ځوانان چې نوی کوجه شوی دي، د دود او دستور ښه ګڼي، خو یو شمیر وایي چې د لمتون کې اقتصادي ستونزې رامنځته کوي. همداراز که وخت و یوه سندره به هم تاسو ته وړاندې کړو، خو اوس مهال سالی محمد سالی په سټډیو کې دی. 2:30 دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې وړاندې کوي.
په پام کې د ولسمشر حامد کرزی راتلونکي سه شنبه له چنئی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره پیکینګ ته لاړ سي. د افغانستان د جمهوری ریاست د یو نوي فرمان له مخې د وزیرانو د شورا د داخلي کمیټو کارونه له سره تنظیم سول. په خوست کې یوې چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلی او بل ټپي کړی. دغه راز په پکتیا کې درې مشکوک کسان نیول سوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له تهران سره د خبرو او پالیسۍ په برخه کې د خپل ادارې وړاندیز نوی کړ. لږ تر لږه 1500 کسان په روسیه کې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین پر ضد په مظاهرو راووتل. ټاکل شوی د لویدیز بالکان د هیوادونو مشران نن په سلوانیا کې غونډه وکړي. د یونان په پایتخت اتن کې د پاکستان او یونان د ټولنې د دفتر مخې ته یو بم چاودیدلی. اروپایي ټولنه غواړي د ایران په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن اسرائیل ته تللی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن اسرائیل ته ځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې یو ورځ مخکې د منځني ختیځ لپاره د څلورو منځګړو هیوادونو استازي سیمې ته رسیدلی دي.
وخت 2:01 دی. د ننګرهار والی د امریکا په مشرۍ د بیارغونې د ډلې په مرسته جلال آباد ښار کې شاوخوا 13 کیلومتره پوخ شوی سړک نن پرانست. د ننګرهار اوسیدونکي او سوداګر خوښ دي چې د ښار د اصلي سړکونو په خوا کې فرعي سړکونه هم پخیږي. زموږ خبریال د توفا راپور راکوي.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزي وویل په دغه 13.5 کیلومتره سړک پسې به په جلال آباد ښار کې تر 40 کیلومترو زیات نور فرعي سړکونه هم د امریکا په مرسته پاخه شي. د دغه سړک د پرانیستو په وخت وویل
لکه څنګه چې تاسو وینئ دغه سړک د جهب او د انارباغ چې 13.5 کیلومتره سړک دی، دا د ننګرهار د پیاچي لخوا څخه چې د امریکا لخوا څخه کومک سره سوی دی، تقریبا 15 میلیونه او په $2,000,000 باندې جوړ سوی دی. زه د ننګرهار ټولو خلکو ته کی وایم او په دې کې ان شاء الله یو 30 کیلومتره سړک نور اوس په بیلډینګ کې دی، هغه هم ان شاء الله په نوي کال کې ورته افتتاح. دا نو 30 کیلومتره څو ټوټې جوړ شوی دی، دغه 30 متره دی. کمی سوند لارې څخه ټول سړکونه نتیجه ماینه کیږي ان شاء الله د خپل کوالټي سره کوالټي.
جلال آباد خاریان او سوداګر د خار د فری سړکونو په جوړېدو خوشاله وو. دوه تن آزادۍ راډیو ته وویل
شهري صاحب څنګه یو جهان مننه کوم چې دغه سړک نن افتتاح او کوم مشکلات زمونږ د خار خلکو د هغه په دې سړک باندې مرفوع شو. او دې په خپلو خبرو کې بل زیر موږ د ننګرهار خلکو ته هم ورکړه چې 1.5 کیلومتره سړک به په ډېر نږدې وخت کې نور هم په جلال آباد کې افتتاح شي. یعنی دې نه معلومېږي چې زموږ به کوڅه په کوڅه کول سړکونه قیر شي. زه دې نه د ننګرهار د ولس په نمایندګۍ سپاس گزاري کوم او خدای دې نور هم دې ته عزت او قدر ورکړي چې په دې لارې کې موږ د نور خدمتونه وکړو.
تاسو باور وکړئ چې زموږ ارزښت ډېر جګ تلای دی د سړکونو د قیروالي سره او دا په ابتدایي سهولتونو کې راځي. د قیروالي د سړکونو موږ وال صاحب څخه ډیره مننه کوم. د شاروال صاحب څخه چې په دې کې مکمل همکاري کړې ده ورته راو د نورو مطلب کې کسانو سره ټول نه مننه کوم. کوم څه کنه چې دا د خار پسونه کې جوړیږي او زه فکر کوم چې دا به د خار د نه بیروبار کم کې یو څه مشکل مطلب کې لاس باندې شته چې هغه دا د رکشه او د نورو شی نه هغه چې هغه خار نه بند شي نو یو څه هغه به.
د جلال آباد خار نه سړکونو پرته د ننګرهار ولایت د اکثره ولسوالیو سړکونه پاخه شوي چې تر ډیره یې ترانسپورټي مشکلات حل کړي. خلک غواړي چې د بیرغاون یو نوې جوړونه دا بهیر دی همداسې روان وساتل شي.
په ننګرهار کې مو د یو سړک د البته د پوخ سړک د پرانستل کېدو په اړه واوریدل او د سرپل د اوسیدونکو د خلکو شکایتونه په واوري په یو ریپورت کې. خو هم د شیبه د ترشنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت یو کوربه اسمت سروان په سټډیو کې را سره ده او هم د شیبه را ننوت. له سروان څخه به پوښتنه وکړو چې د نن شنه اسمان لاندې پروګرام موضوع څه ده؟
ډېره مننه. زه هم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن ورځ موږ غواړو چې د افغانستان د بیلابیلو وزارتونو له مقاماتو او ویندویانو سره په دې خبرې وکړو چې کال خو دا دی نوی کېږي، دوی په راتلونکي کال کې څه پلانونه څه پروګرامونه لري، او اوریدونکو څخه به هم همدا اوس وغواړم چې که دوی څه نظر لري، پیشنهاد لري چې د افغانستان حکومت باید څه وکړي په راتلونکو پروګرامونو کې، کوم مسایل شامل کړي، نو موږ ته دې حتما ټلیفون وکړي 2 بجو او
په همدې هیله څرمن صاحب چې اوریدونکو ستاسې خبرې اوریدلې وي او انتظار وي چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام له 3 تر 5 بجو پورې خپور شي، او په همدې هیله چې خپل سالم نظریات او وړاندیزونه د دغه پروګرام لپاره له ځان سره یاداشت کړي. د سرپل خلک په دغه ولایت کې د قانون او مرکزی حکومت احکامو نه پلي کېدل او د دوی په وړاندې د دولتي ادارو د کارکوونکو له چلند شکایت کوي. د موضوع جزئیات له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غوښتون په ریپورت کې اورو.
د سرپل ولایت خلک وایي د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د اداري فساد او د قانون نه پلي کېدل دوی دې تاړ یستلې دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د سرپل ولایت د اړوندو سیمو یو شمېر زیات خلک سر ټکوي چې د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د پخوانیو قوماندانانو او سیمه ییزو زورمندانو په خوښه په وظیفه ګمارل شوو کسانو یوازینی کار د قانون څخه سرغړونه، د خلکو ځورول او د دولت او خلکو ترمنځ د فاصلې پیدا کولو څخه بل څه نه تسترګو کېږي. چې د دغه ولایت د بلوڅ قوم مشر محمد حسین بلوڅ وایي که چیرې نړیواله ټولنه او دولتي چارواکي دغه ستونزې مخنیوی ونه کړي نو خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي او د خپلو حقوقو لاسته راوړلو په خاطر هغه څه ته لاس اوږد کړي چې خپل حقوق پرې ترلاسه کولی شي.
فساد خو بالکل اوج ته رسېدلی، که چیرې نړیواله ټولنه او اوسنی حکومت دې ته رسیدګي ونه کړي موږ به د مخالفینو غږ ته لبیک ووایو. یعنې په تاریخ کې د افغانستان تر دې پورته فساد نه دی پېښ
کړی. موږ مشکل حل نه دا فساد چورک نسی مور بیزم د دې موتن پرارير.
د سرپل ولایت د خارکش سیمه اوسیدونکو محمد خان وای چې په دغه ولایت کې لا هم په خوانی زورمندان د خپل ګټو د ساتلو په خاطر د قانون څخه په سرغړونه بل حکم چلوي.
ټول دغه زور واکاندي خالد دغه کار په ټلیفون دی مجدایاندي دا ټول خلیوازي راتنیولي چې په اړه شوبه ورننځو به په سو خبر ولا کړ سره وي. دا ټول موږ ورغلي والي سب تک شنستلي دا رژیم کړی دي موږ بس خاص نه کیږي بس خاص دغه زور واکانه کیږي.
سرپل ولایت د سیدآباد اوسیدونکو اسدالله سغزای وایي چې په دغه ولایت کې د قانون او مرکزي حکومت د احکامو خلاف د ولایت دولتي چارواکي د سیمه ییزو زورمندانو په خوښه پریکړه او کار کوي.
داسې واضح به داسې مستند بیا در وښایم چې یو سیدآباد د سغزو قوم چې رئیس جمهور یې فیصله کړې ده چې یعنی بې قید و شرط ملکونه باید ور تسلیم شي تر اوسه نه تسلیمېږي. بل دا د نورو سغزو قومونو په بیسود کې تقریبا چې لږ انشاءالله 1.5 جریب مځکه ده، یعنی دوی ټوله دا 2 کاله یا 3 کاله کېږي چې شوبه پر شوبه ګرځي هیڅ څوک یې بیا له خدای پښتنه نه کوي. داسې یو بې کفایته حکومت دی په خصوص موږ په سرپل کې.
د اختاچ اوسیدونکو اسدالله د دغه ولایت دولتي ادارو له کارکوونکو څخه د خلکو د نارضایتۍ لامل د سیمه ییزو زورمندانو په خوښه نااهلو کسانو ته د واک او کار سپارل بولي.
لیمیت نه لري او زور یې په لاس کې د توپک په زور باندې حکومت کوي. نن د هغوی خبرې چلیږي، هغه څوک چې لیمیت لري او هغه څوک چې په دولتي چارو کې ماهر وي قانون پوهوي هغوی ته حق نه ورکوي.
د سرپل والی محمد بشیر قانت هم د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د قدرونو د نشټوالي له امله د 10 تر 15 کلونو د یو شمېر کارکوونکو او د ادارو د مشرانو شتون مني او وایي چې اداري فساد دا مهال د هېواد په سطحه یوه لویه ستونزه ده. دوی د مخنیوي او منځ وړو په اړه د عملي ګامونو اخیستل پیل کړي دي.
فساد اداري خو در افغانستان خو از ډېر وخت به یې طرف ریشه دواندګي
افغانستان کې اداري فساد له ډېر وخت څخه لوی ستونزه ګڼل کېږي. خپلې ریښې خپرې کړي دي. له دې څخه هیڅوک انکار نشي کولی. خو په سرپل ولایت کې د خپل مسؤلیت اخیستو څخه وروسته یې د مخنیوي په اړه جدي ګامونه اخیستي دي چې تر پخوا یې کچه راټیټه شوې ده او د دولتي ادارو کارکوونکو ته یې تل هدایت دادی چې د خلکو له سر څخه د ظلم ستم لاس لرې کړي او د رشوت اخیستو په خاطر دې خلک نه ځوروي.
شما دست ظلم و تعدید از بالای مردم دور بکنین. از مردم
په داسې حال کې د سرپل ولایت خلک د دغه ولایت په دولتي ادارو کې اداري فساد او لرشوت اخستو څخه تر سومو راغلي دي چې تیره ورځ په لسګونو کسانو د یوې مظاهره په ترڅ کې د ښار په واټونو کې د سرپل ښاروال پر ضد د هغې د بې عدالتۍ او قانون څخه د سرغړونې شعارونه ورکول او هغه یې په بې عدالتۍ او اداري فساد تورن کړ.
ازادي راډیو د وري په لومړۍ نیټه د 1983 کال غوره شخصیت اعلانوي. هغه افغان به د ازادۍ راډیو د کال شخصیت اعلان شي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لومړۍ ورځ ازادۍ راډیو واوري.
قدرمنو دوستانو و مورو دل چې د ازادۍ راډیو د نوي کال په ورځ د ازادۍ راډیو د کار شخصیت تاسو در پیژنې. سبا د نوي کال ورځ د یکشنبه ورځ په دې هیله چې د ازادۍ راډیو د پروګرامونو اوریدل هیر نه کړي. همداسې به زمونږ خبریال د وخان مینپال د ټلیفون په لیکه ده او وایي چې ولسمشر حامد کرزي اورزګان ته سفر کړی دی. له نوموړي څخه به پوښتنه وکړو چې اورزګان ته د ښاغلي کرزي د ناڅاپي سفر هدف څه دی؟ مینا پالسپ تاسو مخکې
دغه ریډونکو ته سلامونه.
بلې مېرمن یو کې
انو که څنګه چې دا ونه وته د افغانستان ورته شهر امیت کرزی او ورته د افغانستان کې د نړیوالو قواو کمانډان جنرال سپینې کرسټل نن په یو لاته کې سفر باندې روزګان ته تللی والته د قومي مشرانو دا ویلای چې شروکو د پراخ وړ دي ګډون کړي وو چې ورته ماچین دې ته ول څه شي راځي تر دې له خپل مرګور ته دې کابل ته لري. نو د دې تف روزګان ته داو شي اول هغه ملکی کتانو ته شي د کیجران پولیس والی کی څولې وړاندې نړیوالو په هوایي برج کې وشل شوی وو. دوی کورنۍ ته د سفریت لپاره او د بخښنې لپاره د تللي وشي هغوی ته بخښنه وغواړي او هغوی ته سفریت ورکړي او همشریکي ورسره وکړي. همدارنګه د روزګان پر ستونزو باندې د روزګان له قومي مشرانو او سپین ږیرو سره خبرې وکړي شي. په دغه غونډه کې قومي مشرانو او سپین ږیرو ولسمشر حامد کرزي ته خپلې ټولې ستونزې بیان کړې دي. ورته وویل شي ته شي وخت مخکې روزګان ته راغلی وي او روزګان ته ولاړې د افغانستان رئیس جمهور سولې او د افغانستان مشر سولې دغه روزګان دي دغه چې پر هغه باندې پرېښدي او تر اوسه پورې هېڅ دا چې د پرمختګ کار په روزګان کې نه دی شوی. نه بیا رغونې په ډګر کې، نه د پوهنې په ډګر کې او نه د روغتیا په ډګر کې. بیا کرزي په دغه غونډه کې روزګان روزګان دی. نو سنجر په دغه غونډه کې امیت کرزي ته ویلي وو چې دوی خپل زامن ته هر کړي دي چې د افغانستان په ملي اردو کې شامل کیږي. سنجر ورته ویلي وو چې زما زوی پرون د کابل ته تللی دی د دې لپاره چې د ملي اردو لپاره امتحان ورکړي. خو دا ازموینه په کړې وه، زما زوی دې ته ماته وویل چې زه دا ازموینه نه شم ورکولی. چې دی هغې ته په دغه سټیج پر دریځ باندې د افغانستان دفاع وزیر ته دغه ستونزه وویل او هغې د مخالو د هوارولو واده کړی. همدارنګه په دغه غونډه کې نولس ځوانان یې ته تیار شوي وو چې د ملي اردو په لیکو کې ودرېږي. همدارنګه د پوهنې په برخه کې د روزګان قومي مشرانو له جمهور غوښتي وو چې د پوهنې په ډګر کې د تعریف کار شوی ښوونځي ملي ودانۍ شوي او د پوهنې بهیر دومره خراب دی چې نه ښوونځي شته او نه د ښوونځي ودانۍ ته چې دوی د شالوار سیوان ته داخلي وکړي. همدارنګه د روغتیا په برخه کې، د زراعت په برخه کې ده ته وړاندیزونه شوي وو او رئیس جمهور ورته ویلي چې په دغه راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د کابینې څو تنه وزیران د روزګان د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره روزګان ته ورشي او ستاسو د ستونزو په هوارولو کې به دوی خپله
ډېره زیاته مینه پال سب. تاسو وویل چې په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل هم اورزګان ته درغلی و. آیا هغه هم د اورزګان خلکو ته څه وینا وکړه او که نه؟
د سټینلی مکریستل په خپلو خبرو کې د اورزګان قومي مشرانو ته ویلي وو چې دوی ډېره زیاته هڅه کړې ده چې د افغانستان کې د روانو عملیاتو بڼه واړوي. چې د شپې لخوا به نور عملیات نه کېږي. هغه عملیات چې کېږي هغه به د افغان ځواکونو سره په همشاګۍ کېږي. دې ته ډېره زیاته به هوایي بریدونه نه کېږي او که کیږي هغه هم تر دچه کو معلومات وروسته کیږي همدارنګه چې مطلب سړي دی ویلی شي د افغانستان دولت چې کوم د سولې بهیر روان کړی دی دوی د هغوی انقلاق ننګ او ملاتړ کوي او په خپلو خبرو کې د افغانستان ولسمشر هم خلکو ته ویلي چې ډېر ژر به یو لوی جرګه راوغواړي تر څو
ستاسو څخه ډېره زیاته مننه قدرمنو دوستانو. په اورزګان کې زمونږ خبریال مینه پالو چې دغه ولایت د ولسمشر حامد کرزي او د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال مکریسل د سفر په اړه څرګندونې کولې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
اوس هم د خبرونې په دې برخه کې تاندې څنګه اونیس پروګرام دراوړو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوڑون کے لینا شریفی.
پسرلی را غیشمی و بود پسرلی را غیشمی و بود دجیر و گل و بوی زمک پا وطن زینا سپرلی را غلی نو بحار دی سپرلی را غلی نو بهار دی خوشحال مالیار دی غوټو وسپړل گلونه گرانو ځوانانو په سلامونو مل منځم له هر څه دمخه لینا شریفي تاسو ته د نوي کال مبارکي وایم. په دې هیله چې له خوښیو ډک کال مو تر مخ وي د دې اونۍ تند څنګ خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې لومړی د ځوانانو د نوروزی لوبو په اړه غږیږو. ګڼ افغان زلمي چې کوژده شوي وي د نوروز په شپو ورځو کې د خپلې کوژدنې کره د نوروزی په نامه سوغات لیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د دې دود دستور په اړه د ځوانانو خبرې اورو او د تیر په څیر د خبرونې په وروستۍ برخه کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. سپرلی راغلی نو بهار دی سپرلی راغلی نو بهار دی د زلمو وار دی زاړه نکوي سیلونه سپرلی راغلی نو بهار دی سپرلی راغلی نو بهار دی خپه می یار دی سیل مزن را کوینه. گرانو ځوانانو د کال لومړۍ ورځې په ټوله نړۍ کې په خاصو مراسمو لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د لمریز کال لومړۍ ورځ یا نوروز ټول افغانان په تیره ځوانان په دې باور لمانځي چې که دا ورځ ښه تیره کړي او پکې خوشحاله وي درست کال به یې له خوشحالیو سره مل وي.
گل گندے ہے گل گندے دار گاواں جڑے میلے دے زانجڑا
د نوروز په شپو ورځو کې د افغانستان په ټولو سیمو کې ځوانان له خپلو ملګرو سره په میلو او سایل روزي لوب کوي او په دې ډول نوي کال او پسرلي ته ښه راغلاست وایي. د کونړ اوسیدونکي اجمل وایي چې که څه هم په دې ولایت کې ځوانان میله ځایونه نه لري خو په خپل چم ګاونډ کې سره راټولیږي او ځینې لوب کوي.
د کونړ په ولایت کې ځوانان د نوروز په ورځ د حمل په اول ورځ یو بل ته نوی کال مبارکي کوي لوب کوي لکه نوی بال شو دا فوټبال شو کرکټ لوبي کوي ډیر زیات دا عام ورځو کې هم کوي خو ولې د نوروز په ورځ باندې ټول راځي به یو میدان ته ودري وزي ادګا په نوم باندې دی چې مطلب د اختر منظور هم پکې خلک کوي او بیا داسې د میلې په ورځ باندې خلک غونډېږي هغلته کونړ ځوانان په دې ورځ باندې نیالګي کې نوي قالین نوي اغوندي نوي سپلۍ اچوي نوي بوټان اچوي زمونږ په اطرافو کې رواج دي څادر نوی څادر د بوډاګان نوي لونګۍ په سروي په دغه میلې دي په کونړ ولایت کې دا ترسره کوي
نوروز تر ټولو لوی میله په بلخ کې د حضرت علی کرم الله وجهه په زیارت کې جوړیږي چې د افغانستان له ګوټ ګوټ نه ځوانان ورځي په دې میله کې برخه اخلي او ورسره په شمالي ولایتونو کې له دودیزو لوبو چې په نوروز کې هم جوړیږي خوند اخلي. د بغلان اوسیدونکی نجیب الله ندا د بغلان او شاوخوا سیمو د نوروزی لوبو په اړه وایي.
جوانان در نوروزی در ولایت بغلان بیشتر تفریحشون بیشتر
بغلانی ځوانان در نوروز په ورځو کې د غېګو او بزکشۍ لوبي کوي. د نوروز په ورځو کې د بغلان او نورو شاوخوا ولایتونو په ولسوالیو کې دا لوبي جوړیږي او ځوانان پکې برخه اخلي، خو په ځینو سیمو کې د ماینونو د شتوالي له امله ځوانان دغه لوبي په بیغم ازله نشي کولای.
سپرلی که غر سمش نخکاری پای مخ سیل لپاره دلی دلی زینه. سپرلی پری راغی نو بهار دی جنکو ایخی پا اوربل که جیر گلونه. د نوروز او نوی کال ورځي افغان نجونې هم په زیارتونو او میلادونو کې د میلو په کولو لمانځي. دوی د نوروز په ورځ له کورونو د سبزه لغتولو په نیت وځي او د ښه شګون بولي. فیروزه وایي
د نوروز په ورځ ښکلې نوې او د خپل په ذوق میوې هغه جوړوم، مثلا تفریح ځایونو ته ځم لکه د زنانه باغ، د ښځو باغ. البته نورو باغو ته هم کولی شو چې لاړ شم، چون ډېر بیروبار وي، نو لږ هر څه چې نه اصول قید یو ټول خلک خصوصا نجونې دا وایي چې باید د نوروز په ورځ حتما د کوره باندې وځو او چکر وایي چې که د باندې ونه وځو ټول کال به موږ په کینو او موږ به ډېر قید اوسو. نو همدا چې مثلا هغوی په اوله ورځ باندې بیرون وځي، د هغوی ته داسې احساس پیدا کېږي چې تر اخره به همداسې کال تېروي.
لکس پر لے بد دزلو پتش وڑی گما رنزان راتو لوا لکد وینے بد رگ رگ کی خوری گما رنزان راتو لوا
ځینو نورو سیمو کې هم ځوانان بیلابیلې نوروزی لوبې کوي. پام وکړئ د دغه ځوانانو خبرو ته.
ما نوم عبدالله دی، زه د کندهار د ولایت یم. میلې بس د زرغنده او نور علاقو له راځي، به د زیارتو له راځي. خپل میلې بس نه دی، بس غیږ دي، کرکان دي، مطلب هر شی چرګان هر شی کې د جنګي خلک وځي میلې سره بس به دا ځایو کې.
ځوانم جاوید د کابل ښار اوسیدونکی، او نوروز کې خو د خاص مصرفیت کابل کې نشته، بس د انډیوالان دوستان راټولېږو. تپې نادر خان ته ځو، یو چرخطار والو او ګلپران والو، هلته ګلپران بازي کوو او خپل سات په تېرو. بعض وخت قرغې خواته لاړ شو یا پغمان خواته.
راشا دلز میں پورا مشو روڑا ورک جانا نا ورک جانا نا زمگاں کلی تکو روڑا کچھر تے ہائے کچھر تے راشا دلز میں پورا مشو روڑا
هم ځوانان نوی کال ته خوشاله وی او تر واسه وسایل منځ خود افغانستان په ګڼو سیمو کې د ماینونو شتوالی او ناامنیو د ځوانانو د ډیرو دودیزو او پسرلنیو لوبو مخنیولې ده. د کونړ اوسیدونکو ریحان وایي چې په ګڼو سیمو کې چې تاوتریخوالی لا هم روان دی، سره له دې چې ځوانان یې له زده کړو او کاره پاتې کړي دي، هسې چې ښایي دوی خپلې لوبې هم نشي کولی.
چون امنیتی وضعیت ښه نه دی، دا لوبې چې کوم دي زیات خلک دی یار نه نشي کولای چې میلې ځینو ته لاړ شي او خپلې میلې وکړي.
ګرانو ځوانانو، د افغانستان په ګڼو سیمو کې دود دی چې کوژده شوي زلمي د نوروز په شپو ورځو کې د خپل کوژدنې کره د نوروزي په نامه سوغات لیږي. دغه سوغات چې پکې جامې، ګڼې، نکریزې، پاخه کبان، جلابي او داسې نور خواړه شامل وي، د زوم د کورنۍ ښځې او پیغلې د دریابونو په وهلو او د سندرو په ویلو د ناوې کور ته وړي. دغه دود تر سره کول ګڼو شتمنو زلمو ته د هوس او ارمان پوره کیدل او د خسرګنۍ او کوژدنې خوشاله ول ښکاري. نو د دې لپاره هڅه کوي چې په دې سوغات کې ګرانبایه او ډیر شیان ځای کړي. خو هغه زلمی چې خپلې او د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې په سختۍ پوره کوي، د دغه دود په ځای کول ورته ستونزمن او ډیر ځله ناشونی وي. خو د دې لپاره چې د نوروزي د سوغات په سر د کورنیو ترمنځ زړه بدوالی رامنځته نه شي، نو پور کوي او دا دود دستور په ځای کوي. خو ځینې کسان د نوروزي سوغات وړل لکه ګڼ نور دودونه چې افغانان یې پالي غیر ضروري او د ځوانانو د کوژدې واده تر مخ خنډ ګڼي. دوی وایي چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دا او د دې په څیر ګڼ نور بې ځایه دودونه له منځه یوړل شي، یا دا چې دومره ساده شي چې ځوانان له ستونزو سره مخ نه کړي. دا چې ځوانان د نوروزي وړلو د دود په اړه څه وایي، راځئ له هغوی یې واورو.
نوم یې الدا ده او یو څو ورځې کېږي نامزد شوی یم. ما ته نوروزي راوړی، نوروزي ډېر ښه رواج ده. نوروزي کې ډېر شیان وه، جامې وې، زیورات او خوراک شیان وه. زه دې رواج طرفدار یم، ډېر خوشحاله یم او داسې توقع مې درلوده چې باید نوروزي راوړو.
زمان محمد نبی در مصارف چه ده نوروز پیشا بانده ده که ویده سه بعض خاص نور مصارف دیده که ویده یا گذاب مصرف دیده نوروزی چه ویده افغانستان که ده خلق اقتصاد دوم را پیاوره نده ده ده افغانان دفاره درون بار که دلشی چه ده مصارف که ویم سه ده اوزان پا صفت ده لرم چه ده رواجی نه ده منزه لارسی و خپل مشکلات پا نظر که ونیسی زوانان اه کارونه و که چه پا در تخور کارونه وی.
دما نوم بسیمه ده. دا نوروزی تیوری یا ایدی تیوری دا دما په نظر دی خراب رواجی ندی، دا خیلی رواجی ندی، باز کولی سی یا باز نیسی کولی سی دا پورا کندی. تر دی چی دو ځوانان و زوند خی کندی، لا دی دو ځوانان و زوند خرابه ای. ځوانان باید کوشش بکندی چی دا لمن زویسی نیسی دا ورس پر ورس نورم زیاد کلا.
ای د پسرلی هوا چش ولی راوالوزه. گرانو ځوانانو، دا د زیب خان د سندرې مطلب ده چې د اونۍ د سندرې په توګه مو غوره کړې ده. نو دا تاسو او دا هم سندره.
ای د پسرلی هوا، ای هوا، ای هوا، سشولی را والوزا، 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 سشولی را والوزا.
پسرلی ہوا سشولی را والزا سشولی را والزا بیائی دخائیس پری کسی کا بیائی دخائیس پری کسی کا نند لیلا زلط پری کا نند لیلا زلط پری کا اے دپسرلی ہوا اے ہوا اے ہوا
گرانو جوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و په دې هیله چې نوې کال ټول افغانانو ته د سولې خیرازي او سوکالۍ کال وي تر بل اونۍ درنه اجازه غواړم خاط او آباد دی وي
رنگ خوشبوې په دې زړه باندې دل